موضوع بحث ما کنفرانس شیکاگو و آینده افغانستان ساعت 4 بعد از ظهر است.
بله نووس لمړی توجه کړئ د افغانستان خبرونو ته چې معصوم میوند جوړندې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس وایي چې د ملي شورا غړو ته د ګواښونو د پیغامونو لیږل به د ستراتیژیک تړون په اړه د دوی پرېکړو اغېزمنه کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې نن یې د ملا دادالله د محاذ درې تنه په کابل کې نیولي او له خوست څخه راپورونه وایي چې په دې ولایت کې یوې ځان وژونکې حملې درې پولیس وژلي. پوره خبرونه د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د ملي شورا غړو ته د ګواښونو لیږل به د ستراتیژیک تړون په اړه د دوی پر پریکړو اغېزمنه لري چې دغه تړون رد او یا تصویب کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته په ځنګړې مرکه کې وویل چې د دغو پیغامونو پر لیږلو کې ګاونډي هیوادونه هم لاس لري.
په خپل کارونو کې مستقل یو او چې هر څونه تاسو د هر لارې نه په خپل تخپل پونوم د پردي پونوم باندې موږ ته پیغام راولېږي، هیڅ نو بیرونی مداخله موږ په افغانستان کې نه منو.
د مشرانو ولسی جرګې دواړو جرګو ځینو غړو ویلي چې د ملا دادالله د محاز لخوا ورته په ټلیفوني پیغامونو کې ګواښ شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون تصویب نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې نن یې د ملا دادالله د محاز درې تنه په کابل ښار کې نیولي. د ملي امنیت رسنۍ دفتر ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د ځان وژونکو حملو دوه واسکټونه چاودېدونکي توکي او یو ملوسله نیول شوې ده. ملي امنیت وایي ممکن دغه کسان د ملي شورا ځینو غړو ته د هغو ګواښونو مسؤول هم وي چې د پیغام له لارې ورلېږلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا د مرستسو څرخیالو ته کو درې نورې نن کابل ته رسیدلې دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا دغه یو څرخیالو ته کې د رانیولو قرارداد په 2018 میلادي کال کې د روسیې سره کړی وو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې قرارداد لمخې اتل څرخیالو ته کې افغان هوایي ځواک ته سپارل شوی او په تدریبه هم ډیر ژر وسپارل شي. دغه هلیکوپټرې MY-12 نومیږي چې د ټول ارزښت 3.15 میلیون ډالر دی. په خوست کې چارواکي وایي چې په تریزیو ولسوالۍ کې یوې ځانوژونکې حملې درې پولیس وژلي دي. د تریزیو ولسوال امیر پادشاه دوران ازادي راډیو ته وویل چې ځانوژونکې حمله نن ماپښین د دې ولسوالۍ په بازار کې د پولیسو پر یوه امنیتي پوسته وسوه چې درې کوچنیان پکښې ژوبل شوي هم دي. وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلې او ادعا کړې چې په دې حمله کې 12 افغان او بهرني سرتېري وژلي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو صرافغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 15 پله، یو یورو 35 افغانۍ او 40 پله، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ او 80 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او 40 پله، او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ. دا وه د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له جناغ کوز څخه خبري.
ایران نن ویل پراتون کې غونډه کې د بغداد په غونډه کې د هواد لنجمن اټومي پروګرام پر سر لګول شوی بندیزونه باید لري شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست حکومتي ورسپاڼې ایران ته ویل د بندیزونو لري کول به د ایران او د هواد اټومي پروګرام پر وړاندې د لویدیز د غلطې کړنلارې د بدلون لپاره لومړی نښه وي. ټاکل شوی چې ایران به د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره وګوري. ایران په اپریل میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې هم د شپږو هیوادونو له استازو سره غونډه کړې وه او د بغداد غونډه د دې خبرو دوهم پړاو دی. په عین حال کې ټاکل شوی چې د نړیوال اټومي انرژۍ رئیس یوکیا امانو د یکشنبې په ورځ تهران ته لاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي ویلي تهران ته د نړیوال اټومي انرژۍ د موسسې د مشر یوکیا امانو سفر ښه علامه ده. د سوری خبری رسنۍ وایي د ختیځ ښار دیر الزور په پوځي تاسیساتو کې ځانوژونکي بمې چاودنه شوې ده. د سوری حکومت پلوي تلویزیون د زیانمن شوو ودانیو تصویرونه وښودل او وایي تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېره ده معلوم. له تېر کال راهیسې د سوری په امنیتي ارګانونو حملې کېږي او دا په داسې حال کې ده چې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت ټکونې زیاتې شوي دي. له دې مخکې د می په 10مه په دمشق کې د سوری د امنیتي ځواکونو ودانۍ کې بمې چاودنه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پنجشنبې په ورځ وویل د سوری د مرکز دمشق په حملې کې د القاعده شبکې لاسو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. دا دوه ورځنۍ غونډه له واشنگټن بهر په کیمپ ډیوډ کې جوړه شوې او ټاکل شوې چې د یونان د پورونو او د ایرو ساحې د بحران پر مسلو به بحث وکړي. د جمعې په ماښام د نړۍ مشرانو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د سوریې د روانو شخړو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. امریکایي چارواکي وایي د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشران سلا شول چې ایران باید خپلې اټومي هیلې په ډاګه کړي او د دې وخت رارسېدلی چې په سوریې کې سیاسي انتقال ته پام واړول شي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د کتنې پر مهال د اروپا د اقتصادي رکود د لرې کولو په کار کې خپل ملاتړ څرګند کړ. د اروپایي شورا رئیس هرمان وان رمپا یو خبري کانفرنس ته وویل اروپا د یونان او ایرو ساحې د بحران د حل په مقصد پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. تر کومه ځایه چې په اروپا پورې اړه لري زما پیغام بیخي څرګند او واضح دی. موږ ژمن یو چې پر غوره کړې لار به حرکت کوو. موږ به د بودجو د کسر او پورونو د کمولو، د اقتصادي ودې او کارونو د ایجادولو پراخه ستراتیژي پر مخ بوزو. د یونان پارلمان نن پر رسمي ډول منحل شو او د نوو انتخاباتو لپاره د جون 18 وټاکله. تمه ده چې دا ځل انتخابات به په دې هېواد کې سیاسي شخړې او ستونزې لرې کړي، خو د مئی د شپږمې پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د اکثریت کوم حکومت جوړ شوی نه و او سیاسي ګوندونه د یو ائتلافي حکومت په جوړولو هم نه و بریالي شوي. د یوې شخصي کمپنۍ لخوا نړیوالې فضایي تمځای ته د موادو د انتقال توغندۍ له پورته کېدو څخه څو شېبې مخکې وران شو. ټاکل شوې وه چې دا توغندۍ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه نن پورته شوی وای. تر اوسه نه ده معلومه چې دا توغندۍ به بیا کله فضا ته وتوغول شي. د فضایي څېړنو او ټکنالوژۍ د کمپنۍ دا توغندۍ به د هغو لږ شمېر هېوادونو په لیست کې شامل شي چې نړیوال فضایي تمځای ته یې توغندي یا مصنوعي سپوږمکۍ استولې دي. تر اوسه روسیې، جاپان او اروپا نړیوال فضایي مرکز یا تمځای ته مواد استولې دي. او د اولمپیک مشال له یونان نه انګلستان ته ورسېده او د جولای په 28مه په لندن کې د اولمپیک د اوړي لوبو د پیل زیری ورکوي. د اولمپیک مشال به د اویا ورځو په موده کې د انګلستان په بیلابیلو تاریخي ځایونو کې د شاوخوا 15,000 کیلومتر په واټن وګرځول شي او وروسته به په لندن کې د اولمپیک لوبو د پیل لپاره یوړل شي. د اولمپیک دا مشال به نږدې 8,000 کسان د انګلستان 1019 ښارونو او ښارګوټو او کلو ته ورسوي. تر ټولو زړه ګرځونکي به یو اصل کلنه ښځه وي او دغه راز د اولمپیک اوسني او پخواني لوبغاړي او هغه عسکر به هم وګرځوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي دي. او د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز، بازم شما را به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. برنامه تا ساعت 5 ادامه داره از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM. و در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود که موضوع بحث آن کنفرانس شیکاگو و آینده افغانستان است، مهمانان ما هستند حامد علمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، و میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی. شنونده عزیز، قسمی که قبلا هم یادآور شدیم، فردا کنفرانس کشورهای سران عضو ناتو در شیکاگو برگزار میشه که در آن متحدین این پیمان عمدتا روی تعهدات مالیشان با نیروهای امنیتی افغان تا سال 2024 و برنامه خروجشان از افغانستان بحث میکنن. مهمونای ما را خوش آمدید میگیم به استدیوی رادیو آزادی. و پیش از اینکه بازم به شنوندای ما فرصت بدیم که نظرشان از طریق تلفن بگوین و ای که شنوندایی که روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود نظرایشان را گذاشتن با شما شریک بسازیم. میخواییم که از مهمونای برنامه ما بشنویم. و
بله. او دا هم اوریدونکو ته وای چې په دې سات کې ډاکټر صاحب جلالی نور لمش سره نشته. کوم وروسته وخت درکو چې پښتني وکي نو له ډاکټر صاحب جلالی څخه پښتني مکوي، بلکې زموږ له درو نورو ملمنو څخه چې زما همکار ته معرفي کړل پښتني کولای شي. لومړی هم شاغلی سعادت ورزو. سعادت صاحب، مخکې موږ د شیکاګو په کانفرنس یو څه خبرې وکړې، ستاسو نظر د دې کانفرنس د اهمیت په باره کې سره د افغانستان لپاره؟
زم په خپل وار سره دلته حاضر علما علمی صاحب ته، تاسې ته او ټول هغه کسان ته چې دا شیبه زموږه غوري دوی ته خپل سلام کوم. د شیکاګو کانفرنس ورو د افغانستان په اړه یا د افغانستان د قضیې په اړه د مهمو کانفرنسونو هغه وروستي کانفرنسونه دي چې دایریږي په نړیواله کچه. زه فکر کوم هماغه رقم چې د ناټو سازمان د هغه نظامي جوړښت دی په یو غړي باندې د پټول سازمان باندې د برید معنا یې لرله. اوس تر 2014 کال پورې به د دې سازمان اکثر غړي د افغانستان نوزي یعنی خپل پوزیان به باسي د دوی وتل زه فکر کوم چې په رواني لحاظ تروریزم سره په نامه کوم جنگ ته شروع شوی و هغه جنگ مشروعیت نور په افغانستان کې صدمه رسوي د دې کنفرانس یو مهم منطق زما له نظره دا دی چې یو ځل بیا دوی به په هماغه جنگ باندې په هماغه مبارزې باندې به تاکید کوي په خپلو مالي تعهداتو باندې به یو ځل بیا دې جنگ ته یا دغه مبارزې ته هر نوم چې ورکول کېږي دې ته به مشروعیت ورکوي یو مهمه مسله زه فکر کوم چې هغه حل کېږي د ناټو لپاره په مجموع کې د متحدینو لپاره هغه دا قضیه ده دوم موضوع دا ده چې دوی په یو شکل باندې دا د لیزبون کنفرانس نه راوروسته ده هغه د لیزبون تعهدات بدلته یو ځل بیا تازه کېږي یعنی افغان امنیتي ځواکونو باندې به ډېر فوکس تمرکز وي داسې به ویل کېږي چې نور مسئولیتونه دوی ته ورسپارل شي د دې مبارزې ابتکار هم دوی ته ورکړ شي او د دوی په قوت باندې به ټینګار کېږي دریمه مسله زه فکر کوم هغه دا ده چې په نهایت کې د افغانستان د قضیې یا د دغه جنګي اړخ چې هغه وخت کې د ملګرو ملتو د منشور درې څلوېښتې مادې دوه څلوېښتې مادې په اساس باندې او څلور پنځوسمې مادې په اساس باندې چې کوم اقدام رامنځته شوی و هغه ته رو ورو د پای ټکی کېښودل وي زه فکر کوم چې د دې کنفرانس هغه مهم هغه د دایرېدو دلایل همدا دي نور دلایل هم لري خدای دې وکړي چې وی لري مثلا د افغانستان قضیه کې په لومړي ځل باندې چې متحده ایالات دلته راغله دوی چې کوم تعریف ورک تروریزم ته هغه وخت کې د پاکستان حمایت د ډیرو ډلو نه واخیستل شو یعنی هغه تعریف شدید و جدي و که یو ځل بیا د افغانستان قضیه د په دغه کانفرانس کې د په دې شکل باندې مطرح سي چې پاکستان باندې یو فشار سي ایران باندې فشار سي مثلا ایران تر دې مهاله پورې ډیر د خپل د استوي پروګرام نه د نړیوال تر فشار لاندې دی که د متحده ایالاتو په بهرني سیاست کې نور ایران د افغانستان په قضیه کې هم راشي چې له دې ادرس هم په اعتراضونه وشي تر فشار لاندې راشي او د نورې نړۍ د لوري دا به هغه مثبت موارد چې د افغانستان په اړه وشي زه فکر کوم د کنفرانس مهم موارد همدا دي لکه مخکې چې حبیب صاحب وویل چې مالي تعهدات هم همدا مالي تعهدات هغه د رواني او حقوقي مشروعیتونو د ورکړې مسله هم ده د افغانستان قضیه
بله تشکر سعادت صاحب سلامت باشین سعادت صاحب شما گفتین که خب نیروهای ناتو آستا آستا حتی بعضشان خروج پیش از وقت هم از افغانستان شروع کردن از جمله مثلا میشه از فرانسه یادآور شویم که رئیس جمهور منتخبشان رئیس جمهور جدیدشان فرانسوا هلند در روی تعهدی که در زمان کمپاین انتخاباتی داشت بازم تاکید گذاشت و گفت که تا آخر سال روان نیروهای فرانسوی را از افغانستان خارج میکنن آیا متحدین ایالات متحده ای امریکا در ناتو که یک جا وای کشور به افغانستان آمدن اما اهداف تعیین شده خود برآورده ساختن که حال پیش از 2014 یا تا آخر 2014 این کشور دوباره ترک میگن
خب من تو فکر میکنم که وای یک تجربه جهانی هم است در این مورد کشورها در هر سازمانی که عضویت را پیدا میکنه نمیشه که مسائل داخلی خود را نادیده بگیرن عضویت در سازمان ناتو برای بعضی کشورها یا برای کشورها نمیشه گفت برای بعضی احزاب حاکم در کشورهای خودشان قیمتهای را پرداختن از یاد رس میشه که به هالند اشاره شد و به جرمنی هم ایتو آلات رخ داد و به کشورهای دیگه متحدین ایالات متحده آمریکا که حتی در خارج از پیمان ناتو هم بودن به شکل مثل که خود فرانسه بود یکی از دلایل این که قدرت انتقال شد به سوسیالیست ها قضیه افغانستان بود یا اگرچه از عوامل مهمش نبود اما باعث یکی از فاکتورها بود در تمام کشورها کسایی که حالی مبارزه میکنن در مقابل احزاب بر سر اقتدار، یکی از شعارهای بسیار که بازار داره برشانی است که اساکر خود را از افغانستان بیرون میکنه. و ایالات متحده آمریکا مسئله را درک کرده بود، به این خاطر زیاد تاکید میکرد پیش از برگزاری پیمان شیکاگو که آهسته آهسته قضیه افغانستان دیگه حتی بین اعضای سازمان هم مشروعیت خود از دست میده، به خاطر از اینکه احزاب دیگه نمیتونن که برای ملت خود یا برای مردم خودی را توجیه بکنن. و برای ایالات متحده آمریکا مشکل از این قرار بود که اگر تنها حضور خودشان در افغانستان باشه، عکس العملای منطقه‌ای در مقابلشان زیاد میشه. مثلا از حضور ناتو در افغانستان روسیه نگران نیست و بلکه برعکس تاکید میکنه که ناتو باید در افغانستان باشه و مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر را ادامه بده. اما زمانی که پیمان استراتژیک به ایالات متحده آمریکا مطرح میشه، تنها حضور ایالات متحده آمریکا مطرح میشه، نگرانی های منطقه‌ای را به وجود میاره. مثل که روسا نگرانی خود را عمیقا در این مورد داشتن، ایرانیا به الفاظ شدید و چین و در مجموع قدرت ها. به این خاطر
چه تفاوت وجود داره بین امی حضور دراز مدت کشورها در به شکل موافقتنامه های استراتژیک یا پیمان های استراتژیک و یا حضور دراز مدت ناتو به عنوان یک سازمان نظامی در افغانستان؟
خب ناتو از ده ها کشور یک سازمان است که تولد شده و به وجود آمده و این کشورها در کنار از اینکه در بسیاری از مسائل اشتراک منافع دارن، تضاد منافع هم دارن. به این خاطر نمیشه که سیاست های خود را یا اهداف رقابتی خود را در تمام عرصه ها در تمام ابعاد منسجم بکنن و اقدام بکنن. از این لحاظ کشورها زیاد ترس از اون نمی داشته باشه، مثل که ما شوروی روسیه را مثال دادیم. زمانی که ما یک کشور واحد را که او هم به سطح جهان دعوی مدیریت جهانی را میکنه و زمان رقابت ها آهسته آهسته در این منطقه زیاد میشه و کشور هم اهداف رقابتی خاص خود را داره، باز نگرانی به شکل اوتوماتیک به وجود میاد، مثل که ابراز هم شد. من فکر میکنم که حضور تنها ایالات متحده آمریکا و حضور ناتو برای منطقه که ما در اینجا هستیم بسیار زیاد متفاوت است و اینا اظهار هم کردن. این که سر اصل سوال که اهداف تعیین شده را اینا به دست آوردن یا ناوردن، بعضی توجیهات را داشتن، مثلا کشته شدن اسامه بن لادن، تضعیف القاعده، این میشه برای از اینا یک توجیه باشه. اما بر صورت به هدف که اینا آمده بودن، یکی همو حادثه 11 سپتامبر که پیمان ناتو از او حمایت میکرد، باعث از اینکه از یک عضو خود حمایت کرده باشه، و دوم این می دستاوردهای خرد و کلانی که اینا داشتن. اما در کشورهای خود مشکلی که پیدا کردن، علی نمیتونن این را توجیه بکنن، علی صرف در صدد ازی هستن که حضور و یا مبارزه ایالات متحده آمریکا را در اینجا مشروعیت بتن و ایراد بتن. بعضی از کشورها مثل استرالیا شاید اونا به خاطر ازی که ایالات متحده را مشروعیت داده باشن، حتی حضور اساکر خود را هم تا یک حد در اینجا خواد داشتن. اما تمام کشورهای اعضای ناتو به این اقدام متوسل نمیشه.
ډیر مننه سعادت صاحب. علمی صاحب، د سویل کیږي چې په د شیکاګو په کانفرنس کې به 2014 وروسته هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په ارتباط یا له افغانستان سره په یو شکل سره په امنیتی برخه کې د ملاتړ په ارتباط خبري وشي. د امریکا او افغانستان په ستراتیژیکو همکاری په سند کې هم دې مسلې ته اشاره شوې ده چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کیږي. ایران لدی مسئله سره ډیر شدید مخالفت شوی. د ایران تبلیغات معلومه ده چې هر ورځ په دې برخه کې تبلیغات هم کوي او ښکارا خپل مخالفت څرګندوي. څنګه د افغانستان حکومت لدی درکه تشویش نه لري چې که د یو بل گاونډي ترڅنګ ایران هم مخالفت زیات کړي نو امنیتی مشکلات به نور هم زیات شي؟
په شیکاګو کانفرنس کې د 2016 نه پس د نظامی افرادو په مسله باندې خبرې نه کیږي، ځکه چې هغه واضح خبره ده او 2016 هغه وخت دی چې د افغانستان مسؤلیتونه ټول د افغانستان ځواکونو ته سپارل کیږي. خو خبر پده که دهی چه مونگ پا شرایطو که یو شایدا دهی چه که چیری افغانستان حکومت تا افغانستان امنیتی زواکون تا امکانات برابر شی او امنیتی زواکون تا ترنینگ یا آموزش و روزنیز مرکزون که چه مونگ رو پاقا که خارجی متخصیصون و او استازان و موجیت اغا بالمسئله ده چه زواکون پاتیک دل ورسته به یک امنیتی قرارداد که افغانستان او نور هیوادون خوزر امریکی متحده ایالات سر اغاد مستجل کیگی پا قبل امنیتی پیمان دهی پکی. خب پا دی کانفرانس که زیادتر زمون توجه داده چه سنگ پس ل 2013 نه افغانستان زواکون تا مرست کیگی یا سنگ پا پیمان پا منس که سنگ من کولا شو چه نریوال تونان سر پا گده ده تروزم پرزد مقابله او که حکم ضروریات چه ده دوار طرف ده افغانستان او جامعه جهانی و نریلوان تونان تر منز پا که خبر شویده پا که سنگ من ده نریلوان تونان خوزد ناتو هیوادون موافقت تراسک او.
بله صاحب تشکر. خب حال بازم به شنونده های رادیو آزادی میریم، یک تعدادشان البته نظرهایشان و سوالایشان در روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود هم است که در ادامه برنامه با میمونای ما شریک خود ساختیم. شنونده عزیز به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر تماس بگیرین با استودیوی رادیو آزادی وصل میشین، میتونین که نظر و سوال دانه در برنامه زیر آسمان کبود که میلرزه جریان داره با میمونای ما در میان بگذارین. شنونده هم روی خط از بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنین.
مهربانی
سلام علیکم محمد بایدن در روز اولایت سکتر سزام
کنم. مهربانی کنی برای خصایی
صاحب. مهربانی صاحب
در شکرمون کنفرانس که ایران تا بلون ورکوستر یا ایران رزید کندر رزید چیر یا ایران پاکستان پاکستان خور رزید در زی ساعت دارو بارده ایسی در شپ پاکستان بلای مورتو ایسی در شروع عمر پیچه سیسی تلکی بزن در پاکستان و ایران زمان در افغانستان اکو کلاس وان دیلین مورت افغانستان که پر دیر مشکل امیت چیر بی لاس و اکستی هم امیت برای که پنجاب تبصور پرچ پنجابی هم افغانستان که دلوان تکر نکن چمیت برای که که پنجاب زندگی که دوسر اکوشو انشاءالله برای ربان دیم چمیت برای
بای سلامت و سلام مننه بل اوردون که لروزان معرفی که ترشناس ملانی پروگرام
بفرمین
مهربانی وکي خبري وکي نه بل اړيدن کتاب نه و عليكم السلام خبري وکي لطفا.
بله بفرمایئ صاحب.
السلام عليكم ورحمه الله تاسو ته اوریدم که سلامونه و
سلامت اوسئ.
زما په نظر دا کانفرنسونه به نتیجه ورنکي افغانستان په اړه چورې ډېر د کانفرنسونو څخه دي زما په نظر ټول فساد چې د امریکایانو او د دې پښتون چې دي تر څو چې دوی وکړي نه وي نو افغانستان کې به کراري رانشي. ولې امریکا داسې هېواد دي چې په ټوله نړۍ کښې د دا روان دي او ټولو ته د ده ظلمونه خصوصا فلسطین او په نورو ځایو کښې معلوم دي نو تر څو چې یو اسلامي نظام رانشي په دې حکومت ټول افغانان مسلمان په دې ملک کښې نو دا افغانستان به برقرار نه دي. که چېرې تاسو وایاست چې قانون اساسي اسلامي دي ډېره کم ځای
سید په قانون موږ ډېرې خبرې کړې دي مننه سلامت توسی کور دې ودان. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایئ رادیو آزادي صحبت کړئ.
خیر وربښه استودیو ته زموږ درېیم میلمه هم تشریف راوړ ښاغلی میاګل وسیق کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. وسیق صاحب که تاسو زموږ دې اورېدونکو ته ځواب ووایست د وروستي اورېدونکي په د څرګندونو په ارتباط ستاسو نظر څه دی؟
مننه د لوی خدای په نامه سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته درنو میلمنو ته او زه ډېر معذرت غواړم چې د لارې په دغه کې ترافیک بند پاتې شم لږ نه وخته راورسېد. که لطف وکړئ ما سره همکاري
وکړئ. دی وایي چې د شیکاګو کنفرانس ته په اشاره ویل به چې د افغانستان مسله په کنفرانسونو نه شي حل کېدلی او دا مسله دا کنفرانس هم بې نتیجې دی. دی وایي چې تر څو امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وي تر هغو به دا مشکل ادامه لري.
مننه. زه فکر کوم چې اول خو هېڅ کنفرانس یعنی بې مورده نه دی او په یقین سره بې پایلې نه دی او خاصتا بیا دغه کنفرانس نسبت په ټولو کانفرنسو ته چې پخوا سوی یو څه توپیر لري. هغه توپیر په دې کې دی چې پخوا څه کانفرنسونه شوي دي هغه فیصلې یا هغه مطلب چې هلته مطرح شوي دي او د هغوی په هکله داسې مشخص پرېکړې شوي دي، که چیرې دا ډېر دقیق اجرا سوی نه دی، نو دغه اوسنی کانفرنس هغه کانفرنس دی چې د تېرو کانفرنسو په اصطلاح په نظر کې نیولو سره چې تېر کانفرنسونه چې دقیق هغه مسایل په نظر کې ونیول شي، څه منفي اغېزې څه منفي پایلې درلودې چې نن باید دا په دقت سره په اصطلاح دغه شي دا کانفرنس یعنې پایلې پلي شي په عمل کې. نو زه فکر کوم توپیر یې په دې کې دی چې اوس هغه مرحله را رسېدلی ده چې دنیا غواړي چې د افغانستان د جګړې مسله په اصطلاح دغه کې یعنې یوی خواته کې یعنی د حل د لارو چارو په ارتباط دقیق دوی غواړي حلیزل وکړي، د یوې خونه په نظامی لحاظ، د بلې خونه په سیاسي لحاظ یا په مذاکراتو کې هم دوی یعنی په دواړه اړخونو کې یعنی دقیق او جدي ګامونه واخیستل. دا یو وخت بل دا چې اوس دنیا چون فیصله داسې ده چې په 2014 کې دنیا باید د افغانستان نه یعنی د قوتونه شته قوتونه د مختلفو هیوادو د ناتو دوی باید ووځي، چې دوی ووځي او یو قوتونه البته دا تیر دغه کې چې موافقتنامې امضا شوې متحده ایالات نور اروپایي هیوادونو مختلف هیوادو سره دغه مسایل چې څرنګوالی دی مرستې د بینالمللي ټولنه افغانستان سره خاصتا دغه ناسته په امنیتی لحاظ چې څرنګه دوی وشي کړی نسبت و تیر دغه ته په یو اړخ کې دوی دقیق دغه تعهدات باید موجود وي چې هغه تعهدات چې واقعا یعنی قدم په قدم باید پلی شي. د بل خوانه زه فکر کوم چې چون دغه مسؤول امنیتی مسؤلیت د افغانستان امنیتی سکتورونو ته سپارل کیږي او دوی دغه توانمندی په شاید په کمیت لحاظ ده دغه ورسروي یا په تعلیم تربیه په لحاظ ورسروي، اما دوی هغه لازم تجهیزات چې باید ولري او یا هغه مصارف چې د 2014 نه تر 2040 پورې راضی په دغه کې امنیتی سکتورو کې دوی څنګه دغه تعهدات ورکړي چې واقعا یعنی د یوې خونه د افغانستان دولت دغه امنیتي قوتونه او د افغانستان خلک دوی هم مطمئنه اوسي چې نور افغانستان یوازې نه پرېښودل کېږي او افغانستان بیا د تروریزم ځاله نه ګرځي او بین المللي ټولنه هم دغه تشویش نه خلاصي څرنګه چې هغوی هم تشویش لري چې که چیرې مخکې د وخت نه او یا پرته د کوم دغه نه فیصلې نه د کوم لازم تعهدات چې په امنیتي لحاظ افغانستان سره وشي که دا کار ونه شي دا احتمال شته چې په آینده کې بیا دلته تروریزم په اصطلاح د تروریزم ځاله وګرځي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري او دغه اهمیت یې په دې کې دی چې یعنی ډېر په نړیواله سطحه ډېر قوي او لوی کانفرنس دی او هغه مشخص د امنیتي د افغانستان د امنیتي مسایلو په ارتباط چې په دې کې نو هغه تعلیم تربیت دغه امنیتی سکتورونو اقتصادي مصارف چې څنګه چې دغه اقتصادي مصارف چې جوابي دغه د دې مسلې تعهدات او هغه لازم تجهیزات چې دوی نه لري واقعا دوی سمبال شي پدې چې دوی وشي کولای چې هغه تهدیدات موجود دي هغه تهدیدات په تناسب موجود دي چې دا تهدیدات هم یعنی خونسا شي او بل په ځبه کې نور تسهیلات چې لازم دي دوی سره دغه همکاري وشي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دا کانفرنس نسبت ټولو کانفرنسو ته دیر با اهمیت افغانستان تا دنیا تا منطقه تا
برای تشکر. همچنان گفته شده که در کنار سران کشورهای 28 عضو ناتو سران 30 کشور و سازمانهای بین‌المللی هم در کنفرانس اشتراک میکنن که در کنار مسائل امنیتی افغانستان روی احیای اقتصاد افغانستان و مسائل دیگر که میتونه افغانستان تا سال 2014 حمایت کنه در کنفرانس بحث خواهد شد. تمام قسمی که قبلا هم صحبت کردیم از جایی که این کنفرانس از طرف یک سازمان امنیتی یا نظامی برگزار میشه بیشتر بحث متمرکز روی وضعیت امنیتی افغانستان و کمک با نیروهای امنیتی افغانستان است. علمی صاحب شما در آغاز برنامه اشاره داشتین گفتین که در کنار موضوعات امنیتی و کمک با نیروهای امنیتی افغانستان البته گفتین که تعهد مالی صورت نمیگیره، اما بحثی که در این مورد میشه یک موضوع دیگه موضوع مهمی که در ارتباط صحبت میشه موضوع صلح و مصالحه و پروسه مصالحه در افغانستان است. در این مورد شما چی میگن؟ انتظار میرفت که قبلا که تا برگزاری کنفرانس پیشرفت های در پروسه صلح به میان بیاید، اما قسمی که دیده میشه در این اواخر به جای پیشرفت پروسه صلح ضربه های را هم متحمل شده.
بله، مسئله صلح در سخنانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه و هدف اصلی و هدف نهایی حکومت افغانستان، دولت افغانستان